کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعت پښتو ماشامنۍ خبري مجله سفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. ولسمشر مانه اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید له همدغه افغان دولت په بند کړي. د ارګ ویاند ویلي چې افغان دولت له امریکایي استادانو سره د دغو بندیانو پر تبادله غور کوي. مخکتر دی چې دی او نور راپورونه ته ورسو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه بل اجمل انتخاب ورو.
افغان حکومت وی د حقانی د شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید له هم د افغانستان د دولت په بند کې دي. مخکتر دی د دوی د تبادلې په اړه هوکړه شوې. د افغانستان لوی څارنوالي وی دوه تنه څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لاره وشل شوي دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه چاودنه کې درې پاکستاني سرتیري وشل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې د افغانستان په اړه. افغان حکومت وی د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د افغانستان د دولت په بند کې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو لخوا د شرایطو نه رعایتول د تبادلې د پروسې د ځنډیدو سبب شول. صدیق صدیقی وایي حکومت د تبادلې پر پروسه له سره غور کوي او د هیواد لوړو ګټو ته په پام به یې اقدام وکړي. طالب ویان زبی الله مجاهد بیا رویټرز خبری اجان سره خبرو کې منلې چې د بندیانو د تبادلې پروسه ځنډیدلې خو هغه پر حکومتي لوري او همدارنګه د امریکا په متحده ایالاتو اچولې ده. دوی ویلي دي چې امریکا سره د هغه پریکړې سره چې دوی کړې وو ونتوانېدل چې د دوی بندیان پر وخت ټاکلي ځای ته ورسي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی بیانن شک څرګند کړ چې خیل طالبانو سره بندي استادان ژوندي نه وي، خو طالب ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې دواړه استادان دوی سره دي. اخو د افغانستان لوی څارنوالي وید وطن څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لار وشل شوي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي په وینا د شنبه په ورځ په دې برید کې دوه نور څارنوالان ټپیان شوي هم دي. د جمشید رسولي په وینا دا څارنوالان د باګرام زندان ته روان وو چیرې چې د انس حقانی په شمول مهم طالب بندیان ساتل کېدل یا ساتل کېږي. بلخوا د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا چې دا پیښه په ولسوالۍ کې شبي ازادي رادیو ته ویلي د ګرامډي څلور افغان څارنوالان په داسې حال کې چې غوښتلې د لینی موټرو له لارې سهار د قرباغ ولسوالۍ له لارې خپلې دندې ته ولاړ شي د ناڅرګندو کسانو لخوا پرې ډزې شوي. د نوموړي په وینا په پیښه کې سهار مهال یو تن څارنوال ځای پر ځای وژل شوی او درې نور ټپیان شوي وو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه هوکړه له ستونزو سره مخ شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارلې چې راتلونکي سې شنبې تر ورځې دي ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو ته ور وپیژني چې د انتخاباتو په بهیر کې یې په یو ډول سرغړاوی یا تخلف کړی. په هغه پریکړه لیک کې چې نن د کمیسیون خپره کړه یو شمېر کارکوونکي یاد شوي چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمېرنه او څېړنه کې ګډون ونه کړي. په دې ډله کې د هغو محلونو رئیسان شامل دي چې د محلونو رایې د نتایجو په فورمو کې د ستونزو له کبله بیا شمېرلو او پلټنې ته تللي. همدارنګه د هغو محلونو چارواکي او د بایومیټریک ثبتونکي مامورین هم د رایو په بیا شمېرلو کې له ګډون منع شوي چې پکې له بایومیټریک پرته رایې کارول شوي یا د بایومیټریک معلومات سم نه دي ثبت شوي یا یې د نتایجو ډیجیټلي فورمې نه دي ډک کړي یا یې ناسمې کړي او یا یې هم د نتایجو د فرمو عکسونه نه دي اخیستي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عوالم نورستانی نن یو ځل بیا پر خپل ټویټر لیکلي چې یوازې بایومیټریک شوې رایې به د افغانستان راتلونکی زعیم ټاکي. د نوموړي په وینا د رایو په بیا شمېرلو کې به هیڅ ډول تقلب او خیانت ته اجازه ورنه کړي او څو چې د انتخاباتو د بهیر په اړه څېړنې بشپړې نه شي لومړنۍ پایلې به هم اعلان نه شي. دا پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو چاودنه کې درې تنه پاکستانی سرتیري وشل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزارت ویان زیا لانګو خبري اعلان ته نن وویل دا چاودنه چې د لری ندی کنټرولیدونکو ماین په وسیله شوې د جمعې په ورځ په کوچلاک سیمه کې چې د کوټې د خاري وسیمه درامنسته شو. د نوموړي په وینا بم په یو موټر سایکل کې سایپر څه شو. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پالی او همدارنګه وسلوالی سخدریزي ډلې دواړه فعالیتونه کوي. په فرانسه کې د زیړ واسکټو په نوم معترضان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورځنګ د رامنځته کېدو د لومړۍ کالیزې په مناسبت ترسره کیږي چې یو کال مخکې په فرانسه کې راپورته شو. د فرانسې پولیسو ویلي اعتراض کوونکي د پاریس پر مشهور واټ شان لیزا لاریون منه شوي. پولیسو همدارنګه ویلي چې د تاوتریخوالي او ورانکارۍ په صورت کې به مداخله وکړي. یوې مخکښې اعتراض کوونکي پریشیلا لودوسکي ویلي د پلازمېنې پاریس په بېلابېلو برخو کې به دا لاریونونه ترسره شي. په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراضونه د 2013 کال په اکتوبر کې د تیلو د مالیې پر لوړېدو په پاریس کې له پراخ لاریون چې سلګونو زرو پکې چې تقریبا 300,000 کسانو پکې ګډون کړی و پایل شو.
د افغانستان ولسمشر مړی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د پاند دولت په بند کې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالب بندیانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډېدو په برخه کې د احتمال ته اشاره کړې چې ښایي دا استادان به ژوندي نه وي. میررحمان رحمانی:
طالبان نشان دادن که ساقط سلط تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و تا تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره سلط های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پایلېدو په اړه د دې کمیسیون مشر تابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویاند د حسابات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي.
په روزګان کې به مو د جګړو د بې ځایه سوي د ژوند له حاله خبر کړو.
د غلینه لرو نه د سرپرست لرو یوه دنه زوی د خطر الانې لرم بندې دی د مرشال ډوډۍ په کور کې نه لرو په پاګر پسې ولاړو زمه ډوډۍ خو شی ورخلاص کړم هغه اړم تکشردم لا مشته وکړو لا به زړه ولې درنه راکوي.
که وخت و نو راپورونه به هم درته خبره کړو. د مجلمات شپږ نیمو بجو ده. ورڅو د خبرونې د سر موضوع ته: د افغانستان ولسمشر مړی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی څو شپې وړاندې پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زما همکار اجمل تورمان را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. تاسې په دې اړه راته ووایاست چې آیا د ارګ ویاند د دغو بندیانو د تبادلې د ځنډ په اړه څه دلایل وړاندې کړي دي؟ څه یې ویلي؟ نور جزئیات څه دي؟
بله، فریبا جنې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وی انس حقانی او دوه نور ملګري چې ټاکل شوي و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ښاغلی صدیقی شیبه مخکې په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوي چې د انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو بهیر وځنډیږي. ښاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو آزادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه. فریبا جانې، د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته د پنج شنبې په ورځ د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی د واشنګټن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو په اړه ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی. رولا غنی ویلي فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپلو ژمنو له سرته رسولو مخ اړولی او له امله یې معامله ناکامه شوې ده، کومه چې ښاغلی صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې. خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادلې ته چمتو ده. طالب وین زبی الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې د دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي ول نور ژوندي نه وي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا د ولسي جرګې د رئیس دا سرګندونی رد کړی دي. بله فری بچانی.
بله ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمان او دوستانو. وام اوریدل چې ولسمشری ماڼۍ په لومړي ځل اعلان وکړ چې د حقانی شبکې دغه درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي او دوی به د هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره د تبادلې پروسې باندې بیا غور وکړي. دغه راز ولسمشری ماڼۍ ویان صدیق صدیقي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې طالبانو د شرایطو په نامه راتلو سره د تبادلې د ځنډ زمینه برابره کړې ده. په همدې حال کې که څنګه چې مخکې زموږ همکار یادونه وکړه د افغانستان د ولسي جرګې مشر ویلي دی چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې وسلوالو طالبانو یرغمل نیولي شایي ژوندي نه وي. میرحمان رحماني نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې دا خبره کړې ده. هغه وایي چې د دغو دوه استادانو او طالب زندانیانو ترمنځ د تبادلې طرحه بشپړه نه سوه، نو په خبره یې شایي دغه استادان به ژوندي نه وي. په دې اړه به د امید ظهیر مل راپور وورو.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د درې لوړ پوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د دې موضوع په اړه طالبان بې قوله، بې ارادې او د پریکړې د واک په نه درلودو تورنوي او وایي دا ډله آن د زندانیانو د ازادۍ صلاحیت نه لري. میر رحمان رحمانی وایي د افغانستان حکومت د امریکایي پوهنتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او د حقانی شبکې د دوو نورو غړیو د تبادلې په اړه له ولسي جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. ښاغلی رحمانی وایي د دې احتمال هم شته چې شاید هغه دوه استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي.
طالبانو خوده چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د آزادېدو پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوندي نه وي.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونه رد کړې او ویل د افغانستان امریکایي پوهنتون دواړه استادان ژوندي دي. د تیرې اونۍ د سشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدارو ول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تازه بیا د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځ شنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو ټول جزئیات نه ورسره شریکوي، مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپل ژمنو له سرته رسولو مخ اړولی او له عملی معامله ناکامه شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله دې تبادلې ته چمتو ده. دې زیاتوي هر کله چې د دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پوهنتون استادان هم آزاد کړي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یو ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. خو طالبان بیا وایي تر اوسه د دوی بندیان له باګرام زندان نه دي آزاد شوي. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي راډیو ته وویل
د هغه قرارداد له مخې چې امریکا یې له قطر سره لري امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپلو اړو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل همدا وي.
بلور ته بیا پخوانی طالب چارواکی معتصم اغاجان وایي ښایي په کابل او لوګر کې وروستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وځنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ له پریکړې وروسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نښه شو او په سبای بیا په کابل کې د یو بهرني امنیتي شرکت پر موټرو برید وشو، خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیسته. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
زما زموږ خلاصه د ریډیو اوریدو سن اوس په یو بل مسله راوخلو. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې دوه تنه سرنوالان کابل ښار ته نږدې د بګرام هوایي اډې ته پر لاره وژل شوي دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي په وینا د شنبه په ورځ په دې برید کې دوه نور سرنوالان ټپیان شوي هم دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار احمد هنایش تاسو سره د اوس لسیمې څخه د ټلیفون پر کړشه دی. احمد هنایش، خبرونه ته شرغلې کته د دې پیښې د نورو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، آیا په څه ډول دغه سرنوالان وژل شوي دي، وشتل شوي دي، که څه ډول، او چا یې مسؤلیت اخیستی دی که څنګه؟
زم سلام علیکم فریبا جان، څنګه چې تاسو وویل او په خبرو کې مې او د بګرام هوایي ډګر عدلي قضایي سرنوالان چې شمېره یې څلور تنه وو د کابل پروان سرولارې په قرباغ په سیمه کې په هغوی لاشن ناشناسو وسلوالو کسان برید شوی ده چې د دې کسان سرنوالان دوه تنه وژل شوی ده او دوه تنه یې ټپیان دي. د هغې پېښه مسؤلیت تر اوسه چا بزن نه اخیستلی ده.
بله احمد هنیش، د لږ نور معلوماتو لپاره غواړم پوښتنه وکړم چې په دغه سیمه کې تر اوسه پورې کومې ډلې فعالې دي، کومې ډلې فعالیت لري، او د دې لارې د امنیت په اړه کله راته وایست؟
سرچینه هم داسې وایي چې په اوسنی وخت کې د پروان کابل سلولارې ډېره او از امنیت لکه خراب شوې ده. په همدې خاطر مخکې هم ځینې پېښه وو چې د ځینې افسران، دولتي افسران، امنیتي کسان تر برید لاندې راغلي وو. په همدې خاطر ځینې منابع چې هغوی تر اوسه روښانه شوی نه ده د خپل نوم اخلي، هغوی وایي چې دا د مخالفین د وسلوالو مخالفین کار دی، خو مګر هغوی د هغوی هویت تثبیت شوی نه ده، ځکه چې څلور ځله د قرهباغ او ځینې سیمو ولسوالیګانو چې په کابل کې مربوط لري د سلولارې باندې ځاینه ګذر کړې ده. په همدې خاطر هغوی وایي چې دا پیښه خطرناک دی، ځکه چې په دې اواخرو کې راستیو کې ډېره جګه شوې ده، ولر شوې ده د هغه پیښه. په همدې خاطر تر اوسه معلومه نه ده، خو مګر ځینې وایي، ځینې سرچینې چې خپل نام نوم نخلي، هغوی وایي دا د طالبانو کار دی، مګر تر اوسه دا روښانه سم روښانه شوی نه ده، او رسمن طالبانو دا مسؤلیت په غاړه نه لري.
ډېره مننه کوم احمد هنایش، وایي چې بګرام هوایي اډې ته پر لاره د څلورو سرنوالانو د مرګ شو لپاره جزئیات راکړه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس په یو انتخاباتي موضوع را واخلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوي دي. نسیم شفق نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوې او نن به د کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرشو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څېړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو انتخاباتو یو شمیر څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي. دی وایي د رایو د بیا شمیرنې ځنډیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه ځنډیږي. دغه راز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل تصمیم وروستی کړی. خو دا چې په کمیسیون کې روانې ناندرۍ څومره بحران زېږوونکي دي، زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلې دي چې کمیسیون کولی سي دغه روان حالت کابو کړي.
زموږ وینا کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون په کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلام کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې دا خلک هم غواړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
او کنه شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میسون څه غواړي چې د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع ده کمیسیون باید کوښښ وکړي چې زر په زر د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د ټاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د ټاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ضایع شوی دی؟
خوب همدغه د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د ټاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند سمیرا رساو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورسیه ولته زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولې، خبرونه مو ولولې. کدای شي چې دغه خبرونه مو کومونه اوریدلې د هم په تکرار برنه ووري، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې وزارت کې د یو اصلاحاتي پروګرام د پلي کېدو لپاره هڅې روانې دي. دغه وزارت ویاند ګران هیواد نن خبريالانو ته ویل چې په دغو اصلاحاتو کې په بهرنیو چارو وزارت کې د کارکونکو بدلون، تشکیلات، قوانین، مقررات او پالیسی جوړونه شامل ده. نورحال امید زهیر مل راکوي.
د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستونزو په تړاو له انتقادونو وروسته اوس د دې وزارت چارواکي د اصلاحاتو د رامنځته کولو د پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل په دې وزارت کې اصلاحات په پراخ ډول او بیا له بیرو برخو کې روان دي. دی وايي په مقرریو، قوانینو، تشکیلاتو او د بهرني سیاست د ډاکټرینو په برخه کې چې د تشکیلاتو د اصلاحات یو برخه کادري اصلاحات جوړوي، دغه شان د بهرني سیاست د ډاکټرینو یو طرح به هم تر بیا کتنې وروسته ملي شورا ته ولیکل شي. خغلی هیواد ویل چې د اقتصادي برخې مرستیالي لفنی ټیم سره په داسې طرحو کار کوي چې نور هیوادونو سره اړیکې پراخي او دا چې افغانستان اوبو ته لاسرسی نه لري او وچې پورې محدود دی دا تاثیر هم راکم کړي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بهرنیو چارو وزارت کې د فوري اصلاحات غوښتنه کړې. خغلی غنی ویلي وو چې په بهرنیو چارو وزارت کې باید اصلاحات اقتصاد محور وي، د سیمه ییز اتصال لپاره فعالیت وشي او د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماټان هم باید د وړتیا او سیاسي پوهې له مخې وګمارل شي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم په بهرنیو چارو وزارت کې ستونزو څخه په نیوه کې وایي اصلاحات باید د وړتیاو له مخې رامنځته شي. د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات:
مسلکي امتحان واخیستل شي، ازموینه واخیستل شي، هغه اشخاص نه چې هغوی باندې ملاحظې دي. دویمه خبره چې کله د وزارت خارجه په اړه باندې کېږي، هغه دا چې باید قومي ترکیب په نظر کې ټول شي. دریمه مهمه خبره دا ده چې باید د اصلاحاتو لړۍ ده
خغلی سادات تغشان ټینګار کوي چې د قوانینو او مقرریو اصلاحاتو ته هم باید جدي پام واړول شي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست صلاح الدین ربانی سموده مخ کې حق څه چې د حکومت دننه ناسمه کاری فضا یاد کړه، ل خپلې دندې استعفا وکړه. خو ولسمشر غنی پر ځای د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د دې وزارت د سرپرست په توګه وګمار.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
او یو وروستۍ موضوع مو دا ده چې په روزګان ولایت کې د نامنیو له امله یو شمېر بې ځایه سوې کورنۍ د ژوند له ګڼو ستونزو څخه شکایت لري. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په لوږه شپې ورځې تېروي. شریف الله شرافت د دغو کورنیو سره لیدلی دی او د هغوی پر ستونزو یې دغه راپور جوړ کړی چې د یوې بې ځایه سوې مېرمنې په خبرو پیلېږي.
دا جړه د هغې مور ده چې دوه کاله وړاندې د چورې له ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله راکډه شوې. د هغې کورنۍ د ترینکوټ ښار اړوند یوې څنډې ته د سولې په نوم سیمه کې په یوه نړېدلې خټین کور کې اړولي دي. دغه مور چې شاوخوا 40 کلنه ده بورجیانه نومېږي او وایي چې خاوند یې په جګړو کې وژل سوی او د کور سرپرستي هم ورپه غاړې ده. دا وایي نامنیو ځینې هر څه اخیستي او اوس د خوړو لپاره هیڅ هم نه لري. د بورجیانې په خبره اکثره وختونه په لوږې تېروي.
وسته راغلی ماجر شوی بالا دغه درې انیس اعتماد دي دغه نه لرو نه سرپرست لرو یوه دنه زوی دفتر الان لرم بندې دي نه مرشال ډوډۍ په کور کې نه لرو تو پاگر بشی ولار زمت وډې خو شی ور خاص کوم اړه مو تکشر دم.
بورجان دا هم وایي دغه کندوالا چې پکښې کې وسیږي کرایه یې هم ورکوي. دا مور وایي د دغه کور خاوند ته د کرایې په بدل کې د دغه کور د خاوند د ټولو غړو جامې ورمنځي. دا وای مخکې ښه ژوند و خو کله چې د دې سیمې ته وسلوال مخالفین راغله اوس یې وضعیت پکښې کې خراب سو. دوی مجبوره سول چې خپلې سیمې پرېږدي. دا د جګړې لښکې له خوا څخه د سولې غوښتنه کوي.
دا اوس هم دغه غوښتنه ده چې دغه جګړې بس کې بله سوله وکړي چې مو یو کونډه پر آرامه شي، مسکین پر آرامه کړي.
دا یوازې دا مور نه ده چې تشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، بلکې روانې جګړې زرګونه نورې کورنۍ هم دغه حالات ته رسولي دي. شپېته کلن شاولي د ترینکوټ ښار اړوند د نچین سیمې اوسېدونکي دي. دی هم له نامنیو څخه شکایت کوي. دی وایي په خوارۍ غریبۍ د لاس په تړاکو جوړ کړی کورې نامنیو لوټې لوټې کړي.
او نیکالی پرېښی دی، کلکل پرېښی، نیتر پرېښی دی، کول یې ولیدي. بالا د هر څه څه خلاص کړي، د بل ګدلې دي راغلو یې پښې پراته یي، د بل ګدلو کې پراته یي.
دوی اوس له دولت نړیواله او بډای خلکو غواړي چې له دې او نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. د اروزګان ولایت مقام مسولین وایي په دغه ولایت کې 310 کورنۍ بې ځایه سوي دي. دوی دا مني چې دلته زیات شمېر کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، خو تر اوسه پورې له ډېرو لږو سره مرستې سوي دي. د اروزګان د والي مرستیال سید محمد سادات ناصری وایي
بشار
د وضعیت بد قرار داره. اگر د فصل زیبا د بی ځای سی په خراب بد وضعیت کې دي. کچيري په دغه ژمي کې دوی ته تودي جامې، د سرپنا ځایونه، خوراکي مواد او نقدي پیسې ونه رسیږي، نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. زه د ولایتي ادارې په استازیتوب له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړم چې له دغه بی ځای سی سره په جله توګه مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د یاد ولایت ډېرې سیمې د مخالفینو په واک کې دي او ولسوالۍ ته د تګ په لارو کې هم ګڼې ستونزې شته. شریف الله شرافت، ازادي راديو اورزغان.
او په دې سره دوستانو زموږ د نن ورځې پښتو خبرې مجله دلته پای ته ورسېده. مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ خپرونې راسره واورېدې، خو لا هم خپرونه مو ادامه لري، نیم ساعت نور هم ستا درې مجله ده. زما همکار فرشته نګای وړاندې کوي. فرشته جانې خپرونې ته شرکت کړې.
شکر افریبو جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.